السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو په دې خبري مجله کې هر کله کوم لومړی لن خبرونه د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده هغه امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناشتي ده او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ کیږي په خوا بندیان شوې دي د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالانی او مدافع وکیلان وي راپورونه وايي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکل رسنیو ته ویلي دي تم د 100 افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي روسي ډله زندانیان د پنځشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 130 تنه وو پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ راوسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زندانی شوې دي د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو د کرکټ د میډل اوردر ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې جمعې په ورځ خبر کړي لیکلي دي په دې لوبو لړۍ کې یو په بخنه د دې لوبو لړۍ یو ورځ عامه کې شو او اوس به لومړی لوبه د مارچ په 23مه دویمه به د مارچ په 26مه او دیمه به د مارچ په 26مه په شارجه کې وشي مخکې دا لوبه د مارچ په 25مه او 26مه او 27مه پلان شوی دی د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ لړو بيدو شغورلې دي ځواکونه یو لړ تصویرونه خبره کړي او ویلي دي چې په دې بيړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیتراني په بو کې له ستونزو سره مخامخ شول ایتالیا ځواکونه وایي دا کډوالي په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمیر زیات وو دوی اونې مخکې په مدیتراني کې د وی کښتۍ د ډوبېدو عمل چې یو سل اتیا تنه پکې سپاره وو لک تر لګه یو نوی تنه افغانان مړ شول او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه د کاناډا د مالی وزیر کریس ټرافرلند پرون په یو بیان کې ویل اوکراین دا کولې شي چې دا جګړه وګټي او توانی هم لري خغلی فرلند زیاته کړه چې او توابه د پوتین د غیر قانوني او وحشي يرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي روسي پروتس کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین غیر ماجی پرپل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده زموږ پرونی پر وې باندې هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ درس دی و باور چې په نوې خونی سکال کې لزدا کړو د نګدي شپږ میلیون افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه خودل شوی
In a week time on 21st of March
Sabandi ulay urusta yani de march pa yugishtama pa Afghanistan ki khunzi pranisil ki Qatar shpag miluna der ma shuman che aksara injuni de la khunzi yo patiki ki
De bakhane nare waz azman wai pa Afghanistan ki pa warano pa sangri development juno aw khuzo de Taliban o be rahmana bandizuna dawam lari او دا به هم واورې چې عربستان او ایران د اړیکو د خکېدو هوکړه کړې نور ګڼ مهم مطالب هم د خبرونې برخه ده عمل تعمه وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د کپ شلمه او د مارچ 11مه نیټه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړ شوې غونډه تکړه نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې ده خو شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړی دی وايي تر امر ساني پورې به بند وي که څه هم طالبانو شر د نجونو د خونځي د پرانستو ژمنه کړې و خو لای دا وعده نه و پوره کړی چې په سي د نجونو په هنتونونو هم په همدې پلمه وروتړل جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ ته شونځي پرانستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم لږ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنیوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي.
In a week time on 21st of March
سباندی اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. او تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځي او پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د خوندې لغړیو یو وغښتل چې په افغانستان کې لاس تکړو د انجونو پاتې دوته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو انجونی د شونځو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبان ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوزو انجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د جنونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدې چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې جنونو زده کړو ته پریشتي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو جنونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ځنې یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خوای د خلکو غوښتنو ته په د جنو خونځي پرانیزي؟ چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نور پښتنو ته په دې مرکه کې جواب وایي.
دغه څورې مخکې پانتونه تا وال ورک چې تاسو د خوځو یو د دې کېانو سبت نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمله او د جون د پاره د ایتالوی هندسې ویل کې نن د پاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بلم شته ده، او دا چې الکانم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کیږي تر څو چې د جنکیانو د پاره تحصیل آماده او برابر نه شي، الکانم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سب کچرته د سوشید نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطح چې ورته ګورو د مارچ د اتمې نیټې نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دی ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانته اصلا متقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والی او د حکومت والی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دی وتړي، د دې هغه دارایګانو چې په نورو هیوادونو کې دي، هغه ورته بند کړي، د دې په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزتونه لري، مدرسې لري، فامیلي راته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دې بانک اکاونټونه د په همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څارت کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل ته واقع کېږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان چې تقریبا 4,000-5,000 دوی لواندات لیکدول کیږي د تحصیل لپاره دا د مکتب جوړ کړي. نو تاسو دا ګناه وګورئ چې دا د اریو جلې چې دا د فامیل جدا کیږي په دغه سن کې او دا د زده کړې لپاره لواندات استول کیږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې د دغه مظلومیت او د دغه ګناه. زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق قطمر چې د راتلونکي تعلیمي کال د پایل پاړه چې آیا طالبان به د خلکو غوښتنو ته په هم وکړي او کنه او ترخوا به خوځې پرانیزي کنه په تیړې پښتون ته ځوابونه ورکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښن نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو ده او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنشن وی پورس په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ د وروسته په افغانستان کې خزینه کې په حرکت چل عام ونډي او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان خوځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خسې د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دون کوستونځ او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره لکوره وزي او د ځانې خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خزو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا ما دمی
زه په خو ورزشکار وم او لدی عملا نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په ډیره ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کی چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په حرکت چاله اموند یو سیاسي تصمیم نیولو څخه به برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لادرکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جوی بسیار تاسف است که
دید خوشنی زایده چنن ورس طول نړی د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خود افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. لبد مرغ د افغان میرمن غک تل ټول خوره خاموش غغونو څخه دی چې نه چا اوریدلای نه پستر ګولی دلای هیڅ غواش نه دی اوریدلای.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت لاسه کولو وروسته د ځو دروازې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر مخ وټړلې او په دې ورستیو کې پانتونونو ته د خزینه ځکونکو پر تک بندیز ولګو. په دولتي او نه دولتي دفترونو کې لڅو محدودو دفترونو پرته د خزو فعالیتونه منع دي او پارکونو ورزشي تالارونو خزینه مامونو ته لټک او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې لګډون څخه منع دي. کته هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتلې. خوتلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش 14.0 مترو اوریدلای سي.
په نورستان کې د نیالګیو د کینول کمپاین پال شو. په دې کمپاین کې بعد د خلکو لخوا د کینول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا یو لک او شپې تزر نیالګیو زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات په دې راپور کې باور.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیر ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کینول کمپاین پال شو. د یاد کمپاین د پال کېدو پر مهال چارواکو له خلکو غوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوی نیالګي کینوي. د نوو کینول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو ترڅنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپې ته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کینول کېږي چې مختلف ورسالې په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او ان شاء الله دې به د تیر په نسبت به ان شاء الله مراقبت هم کېږي، ان شاء الله ساتنه به هم کېږي. او دا د دې لپاره چې زمونږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زمونږ نورستان ښکلا چې دا په دې بوټو کې ده، ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دی او غیر مسمر.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداري کې، تر څو چې دا یو سمري ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کینول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډېری یا وچیږي، یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختارو او په نورو ونو زرغون دي. او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او سعودي عربستان موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتیرو دوه کلونو راهیسې یو ځل عراق او یو ځل عمان د ایران او سعودي عربستان د چارواکو قربانو چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رویټرز اژانس تر راپور لمخې د روابطو چې له دښمنۍ ډکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې لمخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړې دي. همدارنګه د تیلو پر کشتیو حمله کړې دي. ایران دا تورونه رد کړې دي. په یمن کې اوسي وسلوال چې ایران هم ملاتړ کوي، بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړې دي. حوثیانو پروسش کال پر متحد عربی امارات هم د ډرون حمله وکړه. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوي تړون مخکې دواړو لوریو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوې موافقو د راژوندۍ کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه زموږ پر وپاړه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس کولای شي چې زموږ خبرونه هلته په تفصیل سره واوري. د دې ترخوا چې زموږ خبرونه ژوندې اوري هغه مطالب چې د رادیو لاري اوري تل شي هلته لوستلای هم شي. کوازی یو کلیک باندې تاسو کولای شي هلته موضوع په تفصیل سره اول ولې ترخوا په ټولنیزو رسنیو هم زموږ بیا لابل خبرونه ژوندې خبريږي او ځنی مطالب هم هلته شته چې کولای شي تاسو ترې مستفید شي. بیا لابلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو لنډیز به واورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د افغان میرمنې دوبېدو لېو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسو. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناهغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلی چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 2 لسیزو لپاره ل افغانستان سره تړلې وم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي ل تورپیکي سره د افغان شیزنه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبرلانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پاکستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوز رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژلسل. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبري سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي 13 چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
لډی رکل نو رئیس د اټکل کیږي چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخیستو خبرونه به موډی اوریدل وي خو دا به مولا نوی اوریدل چې په سیاست کې د حمل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. اجه څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې.
ل مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلی استفاده په ډیرې دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباتونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینټ د یو نوی خړی په معرفي کولو ټول حیران کړل. دغه هیواد د کابینې د نوی خړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روبات دی. دا روبات ایوان نومیشي او دنده ظاهرا افتخاري سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکاری لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همدار ازویل رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ. زه ایوان یم، اوس ما رول داده چې د یوې هندارې په شان ستا استازی توب وکړم.
ډیره مننه چې را سره یا سعود ازادي رادیو خبرونه او ری ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی. خو را دل دي چې ساسي پیغامونه خبر کوم باید دا ونه درته وکړم چې تاسو هم کول شي خپل پیغامونه د بیا لا بیل مسایلو په اړه چې لته سدي غواړي مطرح کې مختار واسطه وي واتس اپ شمیره به د واکس باپونو په پای کې تاسو واوري. البته ساسي د غږیزو پیغامونو په پای کې نو بیا هم یادونه کوم چې سې ټول را لګلي پیغامونه له موږ سره خو دي او وخت په وخت په ازادي رادیو د خبرولو په اوږدو کې هغه خبرو شي. د خبرونه په پای کې هم ساسي غږیز پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
تلمن ولایت اجازه صاحب متوکل خبرو کوم. کوم وزیر صاحب محترم شوای چې دا خلق د سکه یې سکه د شودو د مکتب پر برابر نو مکتب څه پکې کلی لکه چې دوه کال دی پر پرکې دوس ولاینې لکه لازم نه برابر په ګرد افغانستان کې د امنیت داډو مورکې په هیڅ شی هم نشته او روپی دې پر د رقم ډیر دي چې شودو ته پر کورو تنخواه ورکې خواستا قوانین مړي خو مکتب دی ورې لایق دا کدا ډاکټرانی مړي نور ډاکټرانی بیا د کمی خوای کیږي زمور ولاکه په دغه یت صرف لاسی دی امرسانی دی امرسانی دی امرسانی کله دی امرسانی هغه دی شر وخت مرش په بار امرسانی دی دا خو هیڅ هم ضرورت نه لبیږي دی لک خو سی وبانی دی چې کوي یا شریعت ته شریعت وا او دا شریعت تک مختب یو لري ته ساده شریعت مختب ټکی راوښه چې په دا ځکه ما شریعت مختب یو لري خلک را ولاری دی نیم لک دی بلک له زور پر موټر باندې سړی وژنه هغه ناشته غلاوی کوي هغه ناشته خپل دولو سوالان خپل د مشران پښتنه وک شهريو په یو سول شپته لکه په ویه لکه کوزدک کوزدی د کیج بالا تران یې رانی وکیج خور ملت روپی دی منی سوزکیج یو مدرسه یې ته جوړه کړی ده تلمن ولایت د ګریش په داشک فشل کا سپکشي دی ته بار پر ولې د افغانستان د کندی ولې تیم پر پو دا خدای وای ک رسول وای
د خکاوند ولو سوالی او بنا لرو رو 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 چکالی دا دیارا نو مگ دی امارا تشکی دا غوارو سی چمرس ترا سروسی
زا خیال محمد دا هلمند والاد دا مرجی و رسوالی دستانی چخوا پیغام در تپچردم دلتا دا از مرز وطن تا چی کمی موسیسی او کمی مرستی چی رازی دلتا از مرز پا وطن که پر داس خلکو توزی کیجی چی دا خلق پا لکاو لکاو رو پیل داری او خلک تی پسود و سلام ور کردی یعنی داغ مرستی و داغ کومکو ته ضرورت نه لري خو زمر په کلی کې پاکستان کې داس خلک سته چې د ماشام په ډوډۍ وس او ټوپک او قدرت کار نه کوي نو زما هله ورزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر داخل غوندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک ته ورکړي چې هغه ستړي خلک معنا د ماشام ډوډۍ نه لري او اوقات یې په زیرو یې او هغه خلک ته ورنه کوي چې هغه روپی لري روپی داس په لکا روپی لري دغه مرسته چې راځي باید داس خلک تور ورسیږي چې هغه ستړي خلک یو ستړي خلک سته
موږ افغان مهاجرین یو د خواته پی ور کارټونه لرو ډیر وخت مو کیږي نو پر بندر چې هاوله راهوړو بیا موږ ته ډیر سخت مشکلات دي نو د بلورو چارواکو مو دغه هرزو ده د دیخ طرف دغه طرف ته چې موږ ته یو سہولت جوړ کینو کله موږ د دیخ ازو آلته لارسو بیا آلته چې واپس خپل کورو ته راځو کورو مو دلته بیا موږ ته مشکلات ډیر مشکلات دغه طرف ډیر مشکلات.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.